سلام ناس تر مشید افغانستان په وخت شپږ بجې دی او سه همزي متاسې هم راځي د رادیو ته پاکست مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشان تینی ګوترشوي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کې د شي پروستي تاریخ کې د زینو خوارو بے رحم زپون ګرجمونو ل اقدام سره پړتل شي د دې اکشن په ورځ په ایکس باندې یا په خني ټوئیټر کې لیکلي چې ل ټولا غوې ودونو سازمانو سره یو ځای کې چې غوړې د طالبان حکومت د ښځو وینجونو پر وړاندې ټول تبعیضي مدیتونه فوراً پای ته رسوي په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر بینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان د نیمایي نفوذ په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.15 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار 4:55 وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دورو نجونو کې یوه لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WP دا خبره نن یکشنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بې وزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دې له لورې په خوانځیو کې ماشومانو ته د ناشې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي خوانځیو ته لاړ شي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستانه 195 کورنۍ هیواد بیرته افغانستان ته ستنېږي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 40 کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک 45 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریښم پل او 30 کورنۍ د اسلام کله لارو هیواد ته ستنېږي. ایران او پاکستان د افغانانو ایستلو ته زور کړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولی. د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په سکیه ښار کې پرون پیوه لاري کې لاس تنه غیر قانوني افغان کډوال لیولیدي. د ترکیه رسنیو د پولیسو په قول ویل چې د کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي او غوښتل یې چې له وان ښار څخه استانبول ته ولاړ شي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د درې ورځنیو سیالیو نیټې اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربتو به د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه د نومبر میاشتې په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نومبر په 9 او 10 ترسره شي. دا سیالۍ د متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د لوبغالي په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر چې افغانستان 2-1 وګټلې. او د پاکستان په بلوچستان کې پولیس بیا وایي چې نامعلوم وسلوالو و تنه پنجابي کارګر وژلی دی. د بلوچستان د غزدار د پولیسو چارواکي شهزاد خان رسنۍ ته ویل چې دو تنه وسلوالو چې پر موټرسایکل سپارو پرون شنبې د غزدار په ودان سیمه کې پر پنجابي کارګر ډزې وکړې چې په نتیجه کې و تنه مړه شول. د اسرائیلو پاوز نن یکشنبه اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قوقی وشل دی. د اسرائیلو پاوز شیخ قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څنګه قمندان بلل کېده. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زیاه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیات کې وشل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او ښځو د حقونو پالنې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی دی چې د لغوه کېدو وخت راغلی دی.
داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمي پیژندلو لپاره یو شمېر ودونه کې سفارت نه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمي پیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان اعلان کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
خبرونه کې نور پورنه هم درته لرو.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمه او ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. نور جزئیات د فیروزه عزیب راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسی دی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسی ټینګار وکړ. میرمن مرسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړې او باید سر تر زره لاغ وسی. د کابل خاري وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقونو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملي ګامونه واخلي.
ما شخصا خود يم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پریږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20مه په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼې د یوه ویډیو پیغام په خبرولو سره دغه خبر کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان بیا وایي چې طالبان د رسمیت پېژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قونسلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیویي بیان په خپرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان بیا وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری یا افغانستان بسته شي
د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مونږ افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا غیرایسي چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره او په خپل شتون کې ستونزه حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
موږ اوریدلي چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسالې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستانه د باندې د خلکو غوښتنه دا ده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې دې وړاندې شي، کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره ګڼي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یوه لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنګټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګریو چاري بي تي بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په څه باندې 10 اروپایي هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې اعلان کړی و چې له هیوادونو سره اړیکې خېشوي او 9 سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورټونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګریزو توکو د لیک را لیک پر مخ پاکستان ته په خپلو بیلابیلو لارو ستونزې یو شمېر افغان سوداګر راکړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړ خوساکېدو لویری دا کار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکول په راپور کې.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سمه کابل کې خالي کړ، رو بالا ته مې ویر کړ، هغه په دې شوپۍ باندې رڼا واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ و. پاتیا سال په 110 روپۍ درنیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والله کا خوب رسیدان دی خنینه.
یو بل سوداګر خانسیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشو، نو هغه به بيتر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې د غلام خان د لارې، نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په ګردیز کې خرڅ کو. کله تورخم د لارې، نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری سوتو کو د الکترا لیک پر مخ پاکستان ته په بیل بیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیل بیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاری په سیمه کې د پیښور تور حمله شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د جنګ زمونږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زمونږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زمونږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زمونږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد له امله د دې دواړو هېوادونو سوداګریزه کچه ډېره ټیټه شوې ده.
دې سره د دوړو ملکونو د اربونو ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار لپاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دوړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګری کې 10% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګری شاوخوا 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ازبلا د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړی او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب مقایاتي سره په خبرو کې د اسرایل او ازبلا ترمنځ سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل عصمت سروان اوروي.
اسرائیل نن یکشنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولی او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاوق یې وشلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاوق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاوق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاوق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاوق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالاتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
هلمند کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور جزئیات راپور کوي.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی، له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیری د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ سوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ سي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسیدونکی دی چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی، خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي، خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې. راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن یې اتمه ورځ د شارت د کار په لټه راوځي، خو کار نسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیلا کړي ورور از ما دغه جړه دغه وجو ظاهر د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو امبار یو مزدوري یو شهر پیلا کا ما نن اتمه ورځ د بشي ز ولا کا کرم به شو الله ولی په مش په سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کومه مانی بلار څه یو کار خدمات را پیلا کا کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو می و ز پر کومه ولار سم ته ودرې ما نه غنم په پټو جرا کا زدم پر خپل لار مانی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کونړ مرکز اسداباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا د موټرو درولو ځای نشټوالي څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې کله سړک پر غاړو یې درولي نو کله ترې غلو شین وړي او کله یې ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمید الله په اسداباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی وروره د حکومت خلک چې راوځي را چیغې وایي ځکه ټول دا دوکانداران کوم دي لګاړي بوځي کې لاندې بوځو څوک چې ټیرونه وایي څوک چې یو شی پټي بیټرۍ نه پټيږي نو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. دلته
همیشه ګل هم په اسداباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په بیغم زړه موټر ودروي. د هغه په خبره که د کومې هټۍ یا کارخونې مخې ته موټر دروي نو سختنې اجازه نه ورکوي او وایي چې د دوکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحې ډیر کمې دي. موټر د ودرېدو ځین او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دوکان مخې ته موټر ودرې دوکاندار هم هغه کوي کنه زما دوکان مخه بنده شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر د ودرو پاس یو ځای کې ټیر ورته سورې کړی بل ځای کې یا ترافیک پاس بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ له نشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکي سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکي خلک بیا پر سرکونو د موټرو له درېدو او لارو بندېدو څخه تنګ شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالله راته وویل د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لاره بندوي، نه دولتي کارکوونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په ښار کې خدای ګڼه ګڼه ډېره زیاته شوې ده. هره ورځ چې موږ ګورو په ښار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې لارې بندې د موټر د تېرېدلو ځای نه وي او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په ښار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک راشي موټر هلته ودروي بیا په ښار کې سودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼي ګوڼي د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي اسداباد لسګونه کاله وړاندې د ښاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سیندونو په خوا کې په یو تنګ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د ښاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ښار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېری موټر چلوونکي او پلاسي کراچي او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لارې بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګ کونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پری کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوردونکو، زموږ پښتو خبري مجله پای ته رسیږي، خو دری خبري مجله تاسو ته زموږ همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. سلامونه فیضی، ستاسو په خیر غلی خبرونه ده.
تشکر حسین جان، سلامت باشی. شنونده عزیز، سلام بر شما و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.